السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې آرام او سې او د روژې مبارکه میاشت مو په نیک مرغۍ سره پیل کړی وي. دوستانو زما رضوان مراد سلامونه ومنئ او تاسې د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن یک شنبه د 1993 لمریز کال د سرطان اتمه نیټه ده چې د 2014 کال د جون له 9 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونې په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې افغان حکومت له پاکستان غواړي چې هغه موافقه عملی کړي چې په دې روسیو کې دواړو هیوادونو کړې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې له تازه تحولاتو مو هم خبرو خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات مهمو خبرونو ته د افغانستان د دفاع وزارت وی په هلمند کې وضعیت ښه شوی او د حکومت مخالف وسلوال له ماتې سره مخامخ دي. د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله یو وار بیا په خپلو شرطونو ټینګار وکړ او وایي تر څو چې پاک رایې له ناپاکو بیل شوي نه وي دی به خپلو لاریونونو د انتخاباتي کمیسونو سره پریکون ته دوام ورکړي. او د پاکستان پوځ وی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې وضعیت ښه شوی او د حکومت مخالف وسلوال له ماتې سره مخامخ دي. د ولسمشر کرزي د واندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دفاع وزیر بسم الله خان محمدي د شنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیت شورا ته ویل د هلمند په جګړه کې د حکومت مخالف وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي. خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې د مخالف وسلوال لخوا په سیمه کې د ملکي مرګ ژوبلې غندنه وشوه او یو نه بخونکی جنایت وبلل شو. د هلمند والی وان عمر زواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په نوزاد مساکلا او کجکی کې امنیتی وضعیت د ډاډ وړ وبل خوې ویل چې د سنگین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د جګړې په سیمه کې دا مهال خلک په ناوړه بشري وضعیت کې دي. په هلمند کې لس ورځې مخکې له سنگین ولسوالۍ څخه جګړه پیل شوه چې ویل کېږي د حکومت شاوخوا 800 مخالفانو مخالف وسلوالو پکې برخه لرله. د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت د سلاحکار رنګین دادفر سپنتا په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره کړی دي. له بلې خوا ارګ په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزي د هغه لیک جزئیات خپره کړي چې په سیمه کې د تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره پاکستاني لوري ته د افغانستان شرطونه پکې په ډاګه شوي. په دې اړه پروانه خبري مجله کې تفصیل اورئ. د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله یو وار بیا په خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل تر څو چې پاک رایې له ناپاکو بیل نشي او د ټاکنو په سیستم کې اصلاحات رانشي دوی به خپلو لاریونونو او د انتخاباتي کمیشنونو سره د اړیکو پریکون ته دوام ورکړي. عبدالله عبدالله د څرګندونې د ماتره هغې جوړ شوې غونډې ته وکړه چې پکې له پکتیا، ننګرهار، کندهار او ځینو نورو ولایتونو څخه د ملاتړو برخه اخیستې وه. نوموړي خبرداری ورکړ چې کچېرې د دې له ګډون پرته نتایج اعلانېږي دوی به خپلو خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو به دفاع وکړي. د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله په داسل کې په خپلو شرایطو ټینګار کوي چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور خبریالانو ته ویل چې دوی د عبدالله عبدالله درې واړه شرطونه پوره کړي دي او نور نوموړي ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره د نه همکارۍ کومه پلمه نشته. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پروانو عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وچل شوي دي. پوځویلي د هوایي ځواک الوتکو د جون په 8 نیټه میرانشاه ته څیرمه د وسلوالو په مورچلو بمباري کړې ده. همدارنګه ځمکنیو ځواکونو د شنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وسلوالو په مورچلو د توپونو او ټانکونو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ په وینا په دې ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک یو قومندان وچل شوی او د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې د تښتېدو پر مهالو نیول شوی دی. لیبیایي وسلوال ابو ختاله چې د بنغازي په برید کې په لاس لرلو تورن دی وایي چې په دې توطیه کې لاس نه لري. نوموړي پرون په واشنگټن کې د لومړي ځل لپاره یو فدرالي محکمې ته حاضر شو. دا محکمې منصفه هیئت وایي ابو ختاله په 2012 کال کې هغه توطیه کې برخه لرله چې پر نتیجه کې په بنغازي کې د امریکا سفیر کریس اسټیونز او د نور امریکایانو وژل شول. د دوی په وینا نوموړي تروریستانو ته د موادو او سرچینو په برابرولو کې مرسته کړې. د شنبه پورس وختي ابو خداله له پوزي بيړي څخه په یو هليكوپټر کې واشنگتن ته ورسول شو. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي څلور تنه څارونکي چې تیره میاشت د اوکراین په ختیځ کې دروس پلو بلندروغتونکو لخوا برمته شوي خوشي شوي دي. دا سازمان وایي خوشي شوو څارونکو دروس پلو بلندروغتونکو سره دوه دېرش ورځې بند تیر کړی دی. دا د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د برمته شوو څارونکو دوهمه ډله ده چې په تېرو درې ورځو کې د اوکراین په ختیځ کې دروس پلو بلندروغتونکو لخوا خوشی کیږي. د جون په شپږویشتمه نیټه هم روس پلو بلتون غوښتونکو د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څلور تنه څارونکي خوشی کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو خوشی کول د اروپایي ټولنې د هغې غونډې مهمه غوښتنه وه چې د تېرې جمعې په ورځ په بروکسل کې جوړه شوې وه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او د نورو ولایتونو د هوا حالات د سنګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 15.1. په کندهار کې به اسمان لمر وي، غبار به وي، د تودوخې لوړ درجه 43.3. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 40.1. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 43.2. او په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 43.3.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کړی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید عبدالله عبدالله ټولې غوښتنې منل شوې، نوموړی وایي خپل پریکون ته به دوام ورکوي. او د نور رپورټونو سربیره د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په پای کې د ژوند رنګونه. دوستانو، د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه هم د همدې خبري مجلې په دوام کې راپورټ اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره کړی دی. له بل خوا ارګ په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزي د هغه لیک جزئیات خپاره کړي چې په سیمه کې د تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره پاکستاني لوري ته د افغانستان شرطونه پکې په ډاګه شوي دي. په دې اړه جزئیات د اجمل ان په رپورټ کې اورو.
له ټولو تروریستي ډلو سره له توپیر پرته مبارزه او د ملکی مرګ شوبلې مخنیوی د تروریزم خلاف د افغانستان او پاکستان د ګډې مبارزې لپاره د ولسمشر حامد کرزي لومړی شرطونه دي. پاکستاني چارواکو ته د ولسمشر کرزي په استول شوی لیک کې چې د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا په خپل روسي سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته سپارلې، همدارنګ ویل شوی چې د تروریزم پر خلاف رښتینی مبارزه هغه وخت بریالی کېدای شي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. د ولسمشر کرزي په لیک کې د هدف ته د رسیدو لپاره له پاکستان څخه غوښتنه شوې چې باید ټول هغه طالبان چې د سولې پلویان دي له بنده زر تر زره خوشي کړي او د افغانستان د سولې په حق له دې رښتینی هڅې پیل کړي څو د سولې خبرې پیل شي. د تروریستانو د زالو او مرکزونو له منځه وړل هغه که هر چیرې وي په لیک کې د ولسمشر کرزي بل شرط دی چې پاکستاني لوري ته یې وړاندې کړي. ولسمشر کرزي همدارنګه له پاکستاني لوري غوښتي چې پر افغانستان دی د توپونو ډزې بندې کړي او غوښتنه شوې چې د تروریزم خلاف د افغانستان او پاکستان د دیګړې مبارزې سره باید د سیمې د لوی هیوادونو لکه چین او هند هڅې هم همغږي کړي شي، ځکه د افغان لوري په وینا دوی هم تروریزم زیانمن کړي دي. افغان ولسمشر همدارنګه وړاندیز کړی دی د تروریزم خلاف مبارزې د خپر مخړلو د پړاوونو د تعینولو، د همغږۍ د رامنځته کولو او اړیکو د ټینګولو د تنظیم لپاره باید یو د لارې نقشه یا پلان جوړ شي. له ارګ څخه خپرې شوې خبر پاڼې پاکستان ته د یو هیئت په مشرۍ د رنګین داد فرس پنتا سفر د دې ګډې مبارزې په ترڅ کې د لومړي ګام په توګه یاد کړی دی. دا خبر پاڼې په وینا په دې سفر کې د هیئت له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د پورتنیو شرطونو پر عملي کولو او د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې کړي. په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې پاکستانی لوري د دې شرطونو په اړه څه ځواب ورکړي، خو پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې اسلام آباد ته د ښاغلي سپنتا په مشرۍ د هیئت سفر او د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې مثبتې وګڼل شوې او په دې سفر کې د دواړو خواوو ترمنځ د شو موافقو پر عملي کېدو ټینګار وکړ.
و امریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کړی دی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید عبدالله عبدالله ټولې غوښتنې منل شوې دي، خپل عبدالله د شنبې په ورځ یو بیا پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل چې لا هم د ده په خبره د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو ډاډ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه تفصیل له اجمل انسخورو.
د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله یو بیا په خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل څو چې پاکې رایې له ناپاکو بیل نشي او د ټاکنو په سیستم کې اصلاحات رانشي، دوی به خپلو لاریونونو او د انتخاباتي کمیسونونو سره د اړیکو پرېکون ته دوام ورکړي. عبدالله عبدالله چې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته یې وینا کوله وویل عبدالله عبدالله وایي زه یو وار بیا د اصلاحاتو او هم پالنې د ټیم د مشرانو په استازیتوب او د هغه کسانو په استازیتوب چې پر موږ اعتماد کړی خپل دریځ اعلانوم. موږ د ناپاکو رایو څخه د پاکو رایو د بیلولو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. له ناپاکو رایو د پاکو رایو د بیلولو ځکه وایو چې ناپاکې رایې ډېرې کارول شوي. موږ خپل شرایط ویلي، هر څوک چې دا له پامه غورځوي مسؤلیت یې پر خپله غاړه دی. عبدالله دا څرګندونې د په ملاتړ هغه جوړې شوې غونډې ته وکړې چې د شنبې په ورځ په کې له پکتیا، ننګرهار، کندهار او ځینو نورو ولایتونو څخه د ملاتړو برخه اخیستې وه. نوموړي خبرداری ورکړ که چیرې د دوی له ګډون پرته نتایج اعلان شي، دوی به د ده په وینا خپلو خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو به دفاع وکړي. په غونډه کې راټولو شوو د عبدالله ملاتړو یو وار بیا حکومت او انتخاباتي کمیسونونه په درغلیو تورن کړل او یو وار بیا یې د انتخاباتو د کمیسون د ځینو برطرفه شوو کارمندانو او یو شمېر دولتي چارواکو ته منسوبې ټلیفوني مکالمې هم خبریالانو ته واورولې چې دوی د درغلیو اسناد ولل. دا ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله په داسې حال کې په خپلو شرایطو ټینګار کوي چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور خبریالانو ته وویل دوی د عبدالله درې واړه شرطونه پوره کړي دي او نور نوموړي ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره د نه همکارۍ کومه پلمه پاتې نه ده. ښاغلي نور ویل د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په غوښتنه د دې کمیسون د دارالانشا مشر ضیاء الحق امرخیل استعفا ورکړه او له 2 میلیون څخه د زیاتو رای ورکوونکو د شمیر په اړه یې عبدالله عبدالله ته لیکلي اسناد استولي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له نظره د عبدالله عبدالله درې واړه شرطونه پر ځای شوي او په دې اړه ورته په لیکلي ډول بشپړ معلومات ورکړل شوي دي. ډیر ژر به دا موضوع مستنده او وړاندې شي.
هغلی نور زیاته کړه کله چې عبدالله عبدالله بیرته د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي، د هغو 5 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې طرزالعمل به هم ورسره شریک کړی شي چې نوموړی د بیا شمیرلو غوښتنه نه کوي. خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم چارواکي وایي لا هم ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شمیرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
دا
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اوریدل شي. تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې زمون خبرونه په مستقیم ډول ووري. دوستانو و بچي او 15 تقیدی د مهمو خبرونو لنډی سپا مکړی. د افغانستان د دفاع وزارت وی په هلمند کې وضعیت خشوي او د حکومت مخالف وسلوال لمات سره مخامخ دي. د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرسپنتا په مشرۍ افغان هیئت په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کړې دي. دا ولسمشر د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله یو ور بیا په خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل تر څو چې پاک رای له ناپاکو بیل شوی نه وي او د ټاکنو په سیستم کې اصلاحات رانشي دوی بخپل لارینو او اعتراض ته دوام ورکړي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي دي. لیبیایي وسلوال ابو خطاله چې د بنغازی په برید کې په لاس لرلو تورن دی ویلي دي چې دی په دې توته کې لاس نه لري. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي څلور تنه څارونکي چې تیره میاشت د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو لخوا برمته شوي وو آزاد شوي دي. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو او تحولاتو څخه خبرې کړې له فرشتي جلال زئی اورو.
Times of India ورسپانه د افغانستان په اړه په تازه مقاله کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورستیو جګړو ته کتنه کړې او بیا یې په مختصر ډول د افغانستان او عراق حالات سره پرتله کړې دي. ورسپانه دي کې وسلوالو طالبانو د هلمند په څو ولسوالیو کې په یو وخت پر دولتي ادارو او د پولیسو پر اډو حمله وکړه چې تر بل هر وخت شه هماهنګي او نظم یې درلود. د ورسپانې په لیکنه په داسې وخت کې چې نړیوال ائتلاف له افغانستانه وځي په هلمند کې د طالبانو وروستیو حملو د افغانستان اردو او پولیس دفاعي حالت ته مجبور کړل او د دې هیواد د امنیت په اړه د اندېښنو نوې پاڼه یې راوړوله. د وسلوالو طالبانو د حملو زیات تمرکز پر سنګین ولسوالۍ و چې د امنیت لپاره یې امریکایي او برتانوي ځواکونه څو کاله وجنګېدل. د هلمند دا ولسوالۍ د نړیوالو ځواکو لپاره تر بل هر ځای خونړۍ ثابته شوې او د وسلوالو طالبانو لرټینګو مرکزونه بلل کېده. Times of India د دې اوږدې مقالې په یو برخه کې وایي د ولسمشرې د ټاکنو په اړه د اختلافات لامل په کابل کې سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی او په اوږده موده کې د دې هیواد د امنیت د ټینګېدو په اړه باورونه کمزوري کړي دي. د ورسپانې په باور دا چې افراطي وسلوال د امریکایي ځواکو تر وتلو مخکې لا داسې عملیات کولای او سیمې نیولای سي غربي چارواکي هم لا تر ټولو ناوړه وضعیت سره مخامخ کوي. Times of India د دې مقالې په دوام په عراق کې روانو ناکراریو ته اشاره کړې او وایي چې په افغانستان کې هم دا ویره په زیاتېدو ده چې تر 2014 میلادي کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې هم د نړیوالو په مرسته شوی پرمختګونه د عراق په څیر وشړيږي. نیویارک ټایمز هم د Times of India په څیر وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو وروستیو عملیاتو په تیرو کلونو کې د هغوی تر ټولو وسلوالو حملو زیاته هماهنګي درلوده. ورسپانه د افغان امنیتي ځواکو د تجهیز او پیاوړي کولو په اړه هڅو ته اشاره کوي او وایي چې سنگین په تیرو څو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ولسوالي وه. ورسپانه د مساکله د ولسوال حاجی شریف په حواله لیکي چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې د هلمند په شمال کې څو ولسوالۍ ونیسي او هلته خپلې دایمي ځالې جوړې کړي. د مساکله ولسوال نیویارک ټایمز ته ویلي هغوی غواړي چې د هلمند جنوبي سیمو کندهار او روزګان ته کوښښ پیښ کړي. ورسپانه هلمند ته د نړیوالو ځواکو د قمندانانو او د افغان چارواکو سفرونو ته هم اشاره کوي او وایي که څه هم ویل کېږي چې د ملي اردو اضافي ځواکونه سیمې ته استول شوي خو عیني شاهدان فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې چندان پرمختګ نه دی کړی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د کورنیو چارو وزارت منی چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په خپل مظاهره کې پولیس پورې اړوند وسایتونه استفاده کړې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال نجیب دانشوی دا هغه موټر دی چې د وزارت سیاسي رهبرانو او ځینو وکیلانو ته د امنیت لپاره ورکړي خو هغوی په خپل وخت بیرته نه دي سپارلي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي دا موټر دولت دوی ته د امنیت لپاره ورکړي او دوی دا حق لري چې هر ډول استفاده ترې وکړي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د جمعې پر ورځ د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د پلویانو په مظاهره کې د پولیسو کارول شوي موټر ځینو وکیلانو او سیاسي رهبرانو ته د هغوی د امنیت لپاره ورکړل شوي دي. له دغه مظاهرینه په خبره شو انزورونو کې لیدل کیږي چې د عبدالله دوهم رستیال محمد محقق په ګډون جنو کسانو د پولیسو موټر په مظاهره کې کاروي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادۍ رادیو ته وویل هغه موټر چې محمد محقق ونه په مظاهره کې استفاده کړي د وکالت په وخت کې هغه ته د امنیت لپاره ورکړل شوی وو، خو تر اوسه یې بیرته دې وزارت ته نه دي سپارلي.
دغه وسایل چې له جناب محقق سره دی، کله چې هغه په ملي شورا کې وکیل وو، کورنیو چارو وزارت د پیاوړو کسانو د ساتنې لپاره چې کوم موټر او ساتونکي هغوی ته ورکول، هغو هم ترلاسه کړي. تېره ورځ چې تاسو دغه موټر لیدلی، یاد موټر اوس مهال د پولیسو په واک کې نه دی. دا موټر د محقق له امنیتي کسانو سره دی چې ورڅخه استفاده کوي.
ښاغلی دانش زیاته کړه چې د محقق په ګډون یې څو ځلې دغو سیاسي رهبرانو ته د پولیسو د وسایطو سپارلو لپاره رسمي مکتوبونه لیږلي، خو دوی لا هم دا موټر بیرته نه دي سپارلي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د پولیسو هغه وسایط چې دوی په مظاهرو کې ورنه استفاده کړې، په انتخاباتي مبارزو کې دې ټیم لوړپوړي کسانو ته د امنیت لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوي وو. د دې ټیم غړي عبدالجبار شولګری ازادۍ راډیو ته وویل د قانون له مخې دوی د انتخاباتو د وروستي نتایجو تر اعلان پورې له دې موټرو په خپله خوښه استفاده کولای شي.
جمهوری ریاست محترم کاندان لپاره د قانون چارو وزارت لازم موټرونه او وسایل او امنیتي کسان دوی په اختیار تور کړي ول. د استغاثه هم پالنې ټیم مشر ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني دوهم ځل قانون ته ووتل او لا هم تر اوسه د دوهم ځل نتایج نه دي معلوم د انتخاباتو، او دوی د دغه وسایلو څخه تر اوسه هم استفاده کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅوک حق نه لري چې د انتخاباتو په پروسه کې له دولتي وسایطو او امکاناتو نه ګټه واخلي، خو په تیر کې هم لیدل شوي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدانو له دولتي امکاناتو نه په خپلو انتخاباتي مبارزو کې استفاده کړې چې ځینې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا له همدې عمله جریمه شوي هم دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
په کابل کې یو شمېر لوبغاړو د هلمند په جګړه کې ټپي شو سرتیرو او ملکیانو سره د مرستې په خاطر وینه ورکړه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو د لوبغاړو د شنبې پر ورځ د وینې ورکولو پر مهال هیله خود چې دغه وینه مستحقو کسانو ته ورسیږي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
په داس حال کې چې د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم جګړه روانه ده، دلته په کابل کې د شنبې په ورځ یو شمېر لوبغاړي سره راټول شوي وو چې په دغه جګړه کې ټپي شو کسانو سره د مرستې په هدف وینه ورکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي د وینې ورکولو پر مهال وویل چې دوی هیله لري چې د لوبغاړو لخوا ورکړل شوي وینه په هلمند کې مستحقو کسانو ته ورسیږي او د هغوی روغتیايي حالت ښه شي.
یو شمېر داوطلبه ځوانانو خپلو نیازمندو وروڼو په تېره بیا هغو هیوادوالو سره چې په هلمند کې زخمي شوي دي د وینې ورکولو په خاطر راغونډ شوي دي، تر څو لوبغاړي په دې اقدام د خپل هیواد او خلکو سره کړي ژمنه ثابته کړي.
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون د یو مسؤل په وینا چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کړې، تر اوسه په دغه ولایت کې د روانې جګړې نه دوی ته د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر 300 ډېر ټپیان ور وړل شوي دي. یو شمېر افغان لوبغاړو چې د وینې ورکولو په دې پروسه کې برخه اخیستې وه، د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دي چې د خپلو ورزشي لاسته راوړنو تر څنګ د امنیتي او ملکي کسانو سره هم د وینې په ورکولو سره مرسته کوي.
وزن پورته کولو د ملي ټیم غړی وینه موږ ورکولو لپاره ورونه زموږ چې امنیت ساتي د افغانستان او زخمي کېږي د لپاره موږ وینه ورکوو، تر څو کولی شو د هغوی سره مرسته وکړو.
د دې جیدو یو لوبغاړی یم، نوم یې فریدالله ده. دلته راغلم چې وینه ورکړم ځکه چې زخمیان دي او دوه ملي راغله. دلته راغلم چې وینه ورکړم یو کومک کوي.
موږ د اولمپیک نړیواله ورځ لکه څنګه چې مخکې ویلې دي وینه پور کولو سره لمانځو او هیله لرو چې دغه وینه چې کله موږ ورکوو اصلي هغه کسان چې ورته ضرورت لري هغه کسان چې اړتیا لري هغه کسان ته ورسیږي.
دغه لوبغاړي وایي د اولمپیک کمیټې له دې نوښت نه هم خوشاله دي او په هلمند کې ټپي شوو کسانو سره د مرستې لپاره یې په خپله خوښه وینا ورکړې ده. د شاوخوا لسو ورځو رئیس د هلمند ولایت په سنګین، نوزاد، موسقله او کجکي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې د سلګونو ملکیانو او امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو تر څنګ څه باندې 1.5 پولیس او 150 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د افغان امنیتي ځواکونو په وینا په دې جګړه کې تر ډیره د بهرنیو افراطي ډلو ورپکې جنګیږي، خو دوی توانېدلې چې تر ډیره د هغوی ډله ییز بریدونه په شا وتمبوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پاکستانی پوځي مقامات وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په 14 ورځ په دې سیمه کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو بیا بمباري کړې ده چې په ترڅ کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د یو جګپوړي قومندان په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو وروستی حال له پیښور د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو.
د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري چې تر دې دمه پکې د لسګونو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا د شنبې په ورځ خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان هوایي ځواک په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په 14 ورځ د دې ایجنسۍ په میرامشاه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. پوځ وایي چې په میرعلي کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان عمر هم وجلې ده. د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال د سختريزو وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي او همدارازي د القاعده شبکې د یو جګپوړي قومندان په ګډون نستنه ژوند دي نیولې دي. د پاکستان حکومت د رواني میاشتې 15 منټې راهیسې د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو کورنیو او بهرنیو سختريزو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې د دې هیواد د پوځي مقاماتو په وینا په دې عملیاتو کې تر دې دمه ګڼ شمېر وسلوال وژلي چې ډېری یې ازبک جنګیالي دي. د پاکستان پوځ هم دارز وایي چې د شمالي وزیرستان ځایي اوسیدونکو د ځمکنیو عملیاتو تر پیل دا مخکې خپل سیمې پریښدي او اوس هم ورته اعلانونه کوي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د شمالي وزیرستان یو تنځایي خبریال د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرام شاه په ګډون د ایجنسۍ له ډېری سیمو څخه خلک د بنو، کوهاټ، هنګو، کرک، ډېر اسماعیل خان، پېښور او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ترغی ورسته د پوځي عملیاتو اعلان وکړ چې په دې ایجنسۍ کې میشته د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نامه یو وسلوالې ډلې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د خونړي برید مسؤلیت ومانه چې پکې د پاکستاني ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي. یاد دي چې کوم د پاکستان پوځ ویل تیر 15 ورځو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ازبک جنگیالیو په ګډون 370 وسلوال وژلي او دا غوی لسګونه مرکزونه یې له منځه وړي، خو خپلواک او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه د پخلی نه دی کړی.
د ژوند رنگونه
اجازه رتول عزیزی مینون ده
پر اوس وخت کې ځوانان د مشرانو ډېر احترام کوي په خوا ډېر کوي
په خوا ډېر اوس لکه مسوس وته پورې خاطی کنه په خوا په یو مشر مثال د من کلی کې ماجد کې بچو مشر ناس کو دا د قاری خل بچرا تاسو څو بغه جدان سو په مقابل باندې اوس وینا خود سره خپل ده چې زوی له پلار او غزاره ده پلار له زوی او غزاره ده.
اته په نظر ول د وضعیت دغه څه بدلون وکړ
وضعیت وګوره د افغانستان وضعیت په د لسیر کې د جنگ په حالات کې دغه څه کون خل ده سه پراګاندا سو مثال زیاتره خلدی وایدا د سپینګی د مغزو کار نه کوي راځه دا وایي چې کوم کار باندې زه پویم
دا کار به څومره تاوان وکړي
او خو د سپینګی له لازاری کی سپینګی له لږه هزار ته هغه وره نور مایسه کیږي نو ته مایسه فکرام کوي دوه بتم کوي دې تر تو ګوره د دې سره هم دا انجام به کیږي. منګه مثال پیندل اسنه پر پامی دی مثال دوه مسیان دی مکتب کې دی پیلا څلور مې زمون دی مکتب کې دی
پټول په یو دسترخوان سره ټولېږي
په یو دسترخوان په یو کور کې په یو ځای کې
څنګه به دا خځې دومره ډیرو کسانو دی کسب سره رسیدلې سي
خو دیو کاځه چې دا چاو ډوډۍ په خی بل کته کوي
تاسو کې به داري واج نسته چې مثلا کله دی کور غړي ډیر سي سره بیا سره جدا سي بیل سي دا خبر نسته
دا ستا دا تر مثال زو یو را دی یا مثال ګور علي یو جنجال کوي وای راځي چې سره بیل سي
الا تاسو سره تاسو مانځ کې تر اوسه کوم جنجال نه ده پېښ شوی
جنجال خو دې کاسو دي چونکی جنخيږي جنګ جی مثال
دا به انتفاقی پکسر کورانه کی دی نارینه ول خارجی کی دی خزو لخوا
زیاتره دی نارینه لخوا دا یو شای پکر یو هنر رسیدگی دستی غال مغار سی غال مغار کی و قاری پکر نقص پکر اغه جنجات سی لخوا بدسی که خوا کی لو گور سره بدغسی کازوی لپلار سره د غسی مثال خو زیاتره چې زه فکر کوم مشرانو له خوا نه ده چې اوسېلا زام موسی هیڅ مشکلات نه پیدا کیږي چې ارتو په خپل زمانه بو زیات راولي هیڅ مشکلات نه پیدا کیږي
یعنی ارتو ډیر زحمت په غاړه
واخیست ارتو ډیر زحمت په غاړه واخیست او کورته ونه کتل چې اره دغه کشر ده یا مشر ده دغه کار په مخه باندې ښه روان ده که اوس دیم د کور مشر یم که زه وایم چې دا غونډه کار زه کوم نو د ما هغه کور کې په ابیل څه څه دا غونډه مایسه کیږي او که زه وایم چېاره دا په عام طور ده کورانی خوشحاله ده زوی میم خوشحاله یم ګور میم خوشحاله یم غون په امیل خوشحاله یم
یعنی مساوي کار اوسی
مساوي کار اوسی دي اوس دوی د کور کار ته زه سارا کار کوم څونه ښه خبره راځي
تاسو زمونږ غږ له آزاد